په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان لبل بل یو ټیکی دې چې ځان له دنیا ده، یو ټیکه ځان له دنیا ده. نو خامخان چې تبله نیو نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعري امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبه د وبنې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نکړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکي ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکي ادبیات مو د زمان له بدلیدون کرموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیره اونۍ د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د شپیتم تلین په پار تمنا واحدی ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو، بل بل بس ته نسیاس کړو، ټول سرحدونه کا کا ګاندي ساتي، موږ په کچ دا غم خورا دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپې ته کاله پوره شول. هغه په درې سلویښت کلنۍ په یوه ترافیکي حادثه کې له خپل زوی دوا جان سره یو ځای ومړ. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې سارې علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی، او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو، حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا وو، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي وو. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دس رو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا چا وکی رات ہوئے چ جانان ما یادوا دس رو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په ننني راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې، د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سابها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخبل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشوم توبه ل جرګو سره سره کار لري او دا چاره د غنو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت کې چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي غو وطن کې به امني په کوم کلی کې چې جرګه ای د جرګې مشران معلومي ال ته به امني چې جرګه نه د خسي ګډوډي به په لږ زراو کې هم کړای دا په مرکو کې هم کړای دا په قتل په مسلو کې کړای دا په دوه قومونو سره جنگونه کړی دي د دوه کې هم کړی دا هغه یو ډیر مظلوم و دا یو ظالم و چې هغه ظالم نه نم نستا دا د ظالم زه وو واته ویل دا سه وو کې سه ولول به دغه د تور کې دغه به تور کې مال دا خو سمکان لري ته ګډوډي کړو ګډوډي مخه مګس کزو دیولس منګيري عوام سے څه ویلې د معلوماته پس لګم موږ د پریکړه کو نو جرګه مار کده پر احتیاط سره جرګه کی هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړای وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې سونځه مخته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه سونځه مخاوني سي او د سونځه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینی غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره سونځه پیدا کیږي او اکثریت کلی داسې دي چې الته دوی ترو نظام سره اوسیږي نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې پډېر وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخیږي نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي کم یو چې ملامتي ملامت ته ملامت وایي او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات وبله خره او فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي د لازیات ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوړه کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاله حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کیږي په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کیږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایی اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی او مدعیه دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید غور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغه دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لار سي خپل منځ کې صلح وکړي خپل منځ کې جرګه وکړي سپینګيري او مشران مخاور خلک.
کله چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. تبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته څنګه استاد صاحب کنه ورته به بم ورته وي ول چې د اواز دروند ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورکه ده ته زیل وي د اواز لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې پیلې کیدلې دا ربړ غونډه دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي
تراش نو بیا دې د پاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړی کیږي په پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړی کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړی
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وشکي کنه به مجبور شي بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینی وي دا ډیر خوشک आवाज کوي زیل आवाज کوي لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاوازو
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به داسې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثره وخت سی زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا ټیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا ټیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې وستا
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو د غد پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دې درزو غب دې درزو غب دې ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه دو موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان دي
نو لکه موسیقي دا شتیک داغه وو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مر سره وو خدا نیمګړی وی تبله د سه وشه ده ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وی نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبله یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبله پکې لاس دی
پکې هم تم مخکې د ټیکی خبر وکړه دا ټیکه څه شي ده
دا ټیکا لکه چې تاسو ماتویل شي دا ټیکا د سه او شه لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سه او شه چې زمينه ورته څه دغه کوي جوړي لکه سه
بالکل دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبله نیمه نه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
د مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه د شلک په دې کې ډېر زمونږ پختو سندري دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره کوي دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دا لکه کلاسیکل دغه د لکه یو زمونږ استاد سو د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر د لګ زره
او غوغو دا
مغولی شلو
دا مغولی ښا
یو بل دې چې هغه لکه کلاسیکل
کلاسیکل هغه څنګه دې کلاسیکلی خدا مغلی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته ته روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دوار مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوار شانتی دي هم دغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوار سیم سیم دی په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضرب دی دا مو ضرب دی او چنچل موزر بده اروپا کا موزر
دا چنچل او دا وزر بد څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلې کې خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلې کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه تاسو هم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدار شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پا ما غرس دغه ستین دا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول د درش د ټولې ټیکې ته کاوي شه په دې آرام کې
ستې داسې کېدې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسې کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغه سي طرز هغه سي لکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شي نو دغه دغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته مغه سي ترتیب کیږي مغه سي ورته زمینم مسایت کیګه ما چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سي بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي داسې چې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه انټر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته چې حاجی صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان دی بالکل
لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم شته دلته په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوشه لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبر دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راش
نو زه ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو صحیح
سو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې تو او یوازې مون خیر دی چې کوم زیاتې کې یو کوم نظر معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الا د شاعرۍ مڅه ده.
شاعري سره خو له ماشومتوبه مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسو ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګه باندې یو ډیره ښایسته شنونه هم ښکل شوې ده. البته تاسو دا راته وویست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا ښکلې ده.
او دا تاسو بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما دا شیرو لسنو نکنم بختنو کسی توبات څه ته وایي؟ زیاتره وخت به مو چې شعرونه لوستل نو نیکنه به مو پوښتنه کوي، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویل. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې، نو بیا به مې ډېر خوښېده. زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه. زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشوم توبره مش کم شیر نه لوسی دی بسر کی بمې اولینې شیر چې ما کلا زله شیر سره آشنا سوي ما وغه شیر ما لوسی هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې ماغه ما ول وسنو هغه د شیر سره نمړې زل څه آشنا سم هغه نو هغه با ډیر مې خوښو کنه هغه وخت په معنا نه په هیدن خو بیا هم په ما یاسر کو بیا مې زما مور شاعره و د مور شاعرم شیرونه بمې مشال وسلو ډیر بیا سره باندې کو زما کور کې زما عم شاعره و دغه شیرونه بمې ډیر ډیر لوستلو او داخله بمې وښی کاش کې زم دغه شیر ولیکلای سم.
بله تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه. حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده، نو تاسو فارسی شیرونه لرئ؟
نه ما خپل فارسی شیرونه نه دی لیکلي، خو مګم ډیره مطالعه مې فارسی ادبیات مې ډیر مطالعه کړی دي او ډیر زیات مې خوښیږي. د حضرت حافظ شیرازی، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسی ادبیات مې ډیر لوستي دي، ډیر مې خوښیږي. او زما نیکه هم د فارسی ادبیاتو ډیر مینوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده. د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس
العمل ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کولی. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شینې، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وینه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنې تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولی شئ، تاسو یوه شاعره کیدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و. همیشه به مې له نیکه سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی شې. همیشه به راته ویل چې ته کولی شې، ته به یو ښه شاعر شې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، دولت هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل دی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا وراشه. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا وراشه. مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا. یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالی وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې ل لګې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي.
زرپاڼه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړی رانیږدې کېده. ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی وو. سړک لور ته څک سوم. د موټر غرهاره مې تر غوښ سو خو څه نه وو. کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاقوړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی. اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي. ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم. لیلی مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه. له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر سو. وما ته ویلی و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې مې جاکټ راوست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو او اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یوه مشهوره څېره ده. هغه لسګونه کاله په خوا یوه سندره ویلې وه. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلي او ښاغلي ناشناسته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال